د مخم شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د یو پلاوي په مشرۍ نن روسیې ته تللی دی او دغه راز اوري چې د نوي ولسي جرګې د پرانستلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا د اعلان شوي ځنډ سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې غواړي د راتلونکي یکشنبې په ورځ خپل کار پیل کړي. خو له هر څه نه مخکې د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې احمد شیبر برابر کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر د ماسکو دوه ورځنی سفر پیل کړ. په فاریاب کې نږدې شل وسلوال وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په کابل کې د احتمالي پراخې تروریستي حملې خبر ورکوي. په عراق کې دوه موټر بم چاودنو نږدې 200 تنه وژلي او ټپیان کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنې پر بلاروس د بندیزونو د لګولو ګواښ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن له ماسکو څخه دوه ورځنی سفر پیل کړ. حامد کرزي هیله مند دی چې په دې سفر کې د افغانستان او روسیې اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. په دې سفر کې د بهرنیو، دفاع، کورنیو چارو، مالیې او سوداګرۍ وزیران، د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر ملي سوداګر د ولسمشر کرزي ملګرتیا کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داسې یوې ترهګرې ډلې د نیولو په هڅه کې دي چې غواړي په کابل ښار حمله وکړي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ترورستانو یوه بله کوچنۍ ډله یې نیولې ده.
ام دا اوس په کابل کې د ترورستانو لخوا یو غټ پلان د کار لاندې ده. دوی غواړي چې یو غټه حمله په کابل کې یا د کابل په شاوخوا کې عملي کړي. ولل نیکمرغه د ملي امنیت کسانو یو وړه حلقه یې ونیوله.
د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې د دې وړې نیول شوې ډلې په مرسته هڅې روانې دي چې لویه شبکه هم ونیسي. په فاریاب کې د حکومتي چارواکو په وینا نږدې شل تنه دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب د والی مرستیال عبدالستار مبارز ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي ځواکونو دغه مشکوک ترورستان وژلې دي.
دیروز عملیاتی بود در ولسوالی قیصار در ساحات خوجکینتی که 19 نفر
پروند قیصار په ولسوالی کې د خوجکینتی په سیمه کې عملیات وشول. په دې جګړه کې د دشمن 19 تنه چې مخامخ زموږ له ځواکونو سره په جګړه شول ووشل شول. دوه تنه یې ټپیان دي. په وژل شوي کې مولوي غلام چې د دوی قمندان و هغه هم وژل شوی دی. د فاریاب ولایت چارواکو په وینا قیصار له هغو ولسوالیو څخه ده چې مخالفو وسلوالو هلته نفوس کړی دی. د قیصار ولسوال وایي که چېرته له ترسره شویو عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیتي پوستې جوړې نشي شاید بیا دښمن په دې سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي. د فاریاب څنګ ته د جوزجان په ولایت کې بیانن شل تنه حکومت مخالفو وسلوال تسلیم شول. د جوزجان والی ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شام محمد کراته په مشرۍ د درزا په ولسوالۍ کې له دولت سره یو ځای شول. عراقي چارواکي وایي دوه موټر بمونو د کربلا د ښار په لمنو کې تر 45 تنو پورې وژلي دي. د دې ولایت د ولایتي کمیټې مشر محمد الموسوي وایي لږ تر لږه 150 نور ټپیان شوي دي. د تونس پولیسو نن پر هغو مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې چې غوښتل یې هغه وزیران دې لرې شي چې د زین العابدین بن علي د واکمنۍ ملاتړی کاوه. نږدې اونۍ وروسته تر دې چې بن علي سعودي عربستان ته وتښتید پخواني سیاسي متحدان د دغه هیواد د صدراعظم په ګډون هڅې کوي چې د اپوزیسیون ډلې په یوه ائتلافي حکومت کې راغونډې کړي. نن سهار د دغه هیواد د موقت ادارې ټولو وزیرانو له پخواني حاکم ګوند قانوني تجمع یا آر سی ډي څخه استعفا ورکړه. یو شمیر کمزور یو وزیرانو د دې فشار له امله چې له بن علي سره یې شی اړیکې لرل کار پرېښود. اسرائیلي ځواکونه وایي د دوی له پوځیانو سره د ډزو د تبادلې پر مهال یو فلسطینی نن ووژل شو. دا پیښه د لویدیځ غاړې په شمال کې له یوې پوځي پوستې سره شوې ده. اسرائیلي ځواکونه وایي دغه سړي د میودوتان په سیمه کې پر کلشینکوف ډزې پیل کړې او الله اکبر چیغې یې وهلې. مودوتان سیمه د جنین د ښار په جنوب لویدیځ کې په نږدې 10 کیلومتره کې پراته ده. د چین ولسمشر هو جینتاو له امریکا څخه د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د کانګرس له مشرانو سره ویني. د امریکا د کانګرس غړي پر چین د یوان د ارزښت لپاره اعتراض لري. همدارس په دغه هیواد کې د بشري حقونو ته اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې نن به د چین ولسمشر د امریکا او چین پر اړیکو په واشنگتن کې وینا وکړي. بیا به شیکاګو ته ولاړ شي او هلته به له سوداګرو سره وویني. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې هوجین تاو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اقتصادي مسلو خبري وکړي او د چین د پیسو یوان د ارزښت مسله یې هم وڅېړله. باراک اوباما د چین له ولسمشر سره په چین کې د بشري حقونو مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې پاملرنه ورته زیاته کړي.
History shows that societies are more harmonious.
تاریخ شوولې ده چې څومره ټولنې ډېرې خواخوږي وي ملتونه هغومره ډېر بریالي وي او نړۍ هم د بریالیتوب په لور هغه وخت روانه وي چې د ټولو ملتونو حقوق او مسؤلیتونه رعایت شوي وي چې په دې کې د بشري حقونو نړیوال حقوق شامل دي. د چین ولسمشر هو جینتاو بیا وویل د بشري حقونو په برخه کې چین پرمختګ کړی دی خو لا هم ډېر څه شته چې باید وشي. د امریکایي سناتورانو یوې جکپوري ډلې غوښتې دي چې امریکا او اروپا دې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ته په ګډه سخت ځواب ورکړي. سناتورانو دا غوښتنه د دې لپاره کړې ده چې لوکاشنکا د دسمبر په 19مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته هغه کسان ځپلي دي چې پر انتخاباتو یې اعتراض کړی. شپږ سناتورانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مشر کاترین اشتن په پته لیک استولی دی. د غلیک چې ازادي رادیو ترلاسه کړی دی پکې سناتورانو ویلي دي چې د اتلانتیک دواړو خواو ته باید د لوکاشنکا او د بیلاروس د نورو چارواکو پر ضد اقدامات وشي. د بیلاروس ولسمشر او یو شمېر چارواکي د بشري حقونو په تیری په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د غړیو په نیولو تورن شوي دي. سناتوران وایي چې لوکاشنکا او نورو چارواکو پر ضد باید بندیزونه ولګول شي داسې چې د دغه هیواد د تیلو دولتي کمپنۍ هم په دې بندیز کې راګیره شي. د اوکراین په ختیځ کې نن د ماکیوکا په ښار کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. سیمه ییزو پولیسو وویل یوه چاودنه د یوې شخصي کمپنۍ مخې ته شوې او بله د ښار په یو مارکیټ کې شوې ده. پولیس وایي د دې چاودنو هدف داسې ښکاري چې عاملان غواړي خپل زور ښکاره کړي ځکه چې د یوې چاودنې له ځای سره یو لیک موندل شوی دی چې پکې ګواښ شوی که چیرته ډېرې پیسې ورنه کړای شي نورې چاودنې به وکړي. هغه امریکایي مذهبي مشر چې تیر کال یې نیت کړی و چې د قرآن کریم نسخو ته به اور ورته کړي پرې نه ښودل شو چې بریتانیا ته لاړ شي. تیری جونز غوښتل چې بریتانیا ته ورشي او هلته د بهرنیو پر ضد د یوې وړې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه بله میاشت وشي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی تیری جونز نه دی پرېښی. د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې دا کار یې د خلکو د ښېګڼې لپاره کړی ځکه چې بریتانیایان له هر ډول افراد سره مخالف دي. تیری جونز په فلوریدا کې د یوې وړې کلیسا کشش دی او تیر کال یې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې پیښې د تلین تر مراسمو مخکې ګواښ کړی و چې پر امریکا د برید لپاره به د قرآن کریم نسخو ته اور ورته کړي خو بیا یې وروسته دا کار ونه کړ. دا د دې سات خبرونه.
د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دی. له ازادي راډیو ماخامنۍ خبرې مجله اورئ. د ولسمشر کرزی په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته لاړ. افغان کتونکي وایي چې افغان ولسمشر او د هغه ملګری پلاوی باید له روسیې نه هر ډول مرستې د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره وغواړي.
هغوی ته باید وویل شي چې په هر صورت کې د اقتصادي مرستې، نظامي مرستې، که سیاسي مرستې، دا باید ټول د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې باید په نظر کې ونیول شي.
د نوی ولسی جرګې د پرانستلو لپاره د ولسمشر کرزی لخوا د اعلان شوي ځنډ سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې غواړي د راتلونکي یکشنبې پورې خپل کار پیل کړي. دا موضوع په یو رپورټ کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په کابل او ولایتونو کې خبریالان خوندي او خپلو فعالیتونو ته په پراخه سطحه دوام ورکړي. په عین حال کې په خوست ولایت کې ګڼ شمېر ژورنالستانو او لیکوالانو پر ضد خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزاب شیندلو عمل په کلکه وغنده.
ټول ژورنالستان بلکې په نوم افغان په نوم د بشریت دا وجه څوک کوي خطه دا پیښه باید وغندي.
دغه راز د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د پوځ یو جنرال وی ملي اردو په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو مخکې باید له اوږده پړاوونه تیر شي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر دیو پلاوی په مشرۍ نن روسیې ته روان شو. د جمهور ریاست لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې حامد کرزی د خپل روسی سیال دیمتری مدودیف په رسمي بلنه روسیې ته تللی دی. په همدې حال کې ځینې کارپوهان د افغاني پلاوی دغه سفر د سیاسي او اقتصادي پلوه زیات مهم بولي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر او ملګری له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته روان شوي، یو شمېر کتونکي دغه سفر د سیاسي او اقتصادي پلوه مهم بولي. ښاغلی کرزی د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې په داسې حال کې چې د افغان کابینې یو شمېر غړي هم ورسره ملګري وو، له کابل څخه مسکو ته روان شو. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې لمحې کې راغلی چې ښاغلی کرزی به په دغه سفر کې له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې او د سیمې د عمومي حالت په اړه خبرې وکړي. کتونکي که څه هم دا سفر مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې افغان مشران باید د ملي ګټو په رڼا کې له روسیې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي. د سیاسي چارو کتونکی اجمل سهیل وایي
دا اوسنی سفر هم د سیاسي لحاظه، هم د تګلاریز لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه خورا زیات ګټور سفر ده. هغوی ته باید وویل شي چې په هر صورت کې که د اقتصادي مرستې، نظامي مرستې، که سیاسي مرستې، که ستراتیژیکې مرستې وي، دا باید ټول د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې باید په نظر کې ونیول شي او دغه ملي ګټې باید تر پښو لاندې نه شي.
ښاغلی سهیل زیاته کړه چې افغان پلاوی باید روسیې ته دا هم روښانه کړي چې د افغان حکومت په بهرني سیاست کې تعادل موجود دی. د سیاسي چارو کتونکی زیاتوي چې افغانستان پخوا هم له پوځي پلوه په روسیې تکیه درلوده او اوس دغه هیواد کولی شي له افغانستان سره په دې برخه کې زیاته همکاري وکړي. د جمهوري ریاست لخوا د خپرې شوې اعلامې له مخې افغان ولسمشر به په خپل دې سفر کې له خپل روسي سیال دیمیتری مدویدیوف، صدراعظم ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. افغان ولسمشر په پام کې لري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ په اکاډمۍ کې د دغه هیواد محصلینو ته وینا هم وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره یو شمېر ملي سوداګر هم ملګري دي چې د روسیې له لوري سره به د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې پراخ بحثونه وکړي. افغان ولسمشر روسیې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې ناټو هم هڅه کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره د دغه هیواد پراخ ملاتړ جلب کړي. دا چې افغان ولسمشر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې په برخه کې د روسیې څومره ملاتړ ترلاسه کړی شي، دا به د دې سفر له پایلو څرګند شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه‌ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نوی ولسی جرګې د پرانسل لپاره د ولسمشر کرزی لخوا د اعلان شوی ځنډ سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې دوی غواړي د راتلونکي یکشنبې پورې خپل کار پیل کړي. دغه کاندیدان چې د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې په یو نیس روزنیس پروګرام کې راټول شوي، د ولسمشر کرزی دا پریکړه غیر قانوني بللې ده. خو بل لور ته د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو بیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو له څېړلو مخکې د نوی ولسی جرګې پرانسل ناسم کار بولي، ځکه د دوی په وینا دا کار به د انتخاباتي درغلیو د څېړلو لپاره د جوړ شوې ځانګړې محکمې په پریکړو ناوړه اغیزه ولري. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید بمن پر رپورټ کې اورو.
پر اساس هلکه چې افغان ولسمشر د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې په غوښتنه د نوې ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې لپاره ځنډولې، بریالي اعلان شوي کاندیدان به ټینګار کوي چې په ټاکلي وخت به خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر حامد کرزی د سلواغې په درېیمه نیټه نوې ولسي جرګه پرانیزي، خو د ځانګړې محکمې په غوښتنه به اوس دا جرګه د کب د میاشتې په درېیمه نیټه پرانیستلې کېږي. خو بریالیو اعلان شوو کاندیدانو چې د ځان لپاره لنډمهالې ادارې پلاوی هم ټاکلې، د ولسمشر کرزی دا پریکړه او ځانګړې محکمه غیر قانوني بولي. د دې لنډمهاله ادارې پلاوی مشر محمد سرور عثماني د ځانګړې محکمې په غوښتنه د ولسمشر کرزی د دې پریکړې په اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ:
عمل غیر قانوني است، ما به کرات مرات در
وای دا عمل غیر قانوني دی. مخصوص واره په خپل غونډو کې ویلې چې د ځانګړې محکمې جوړول هم له اساسي قانون سره سمون نه لري او د سیاسي انګیزو له مخې جوړ شوی. دوی نه توانېدل چې جرمي مدارک پیدا کړي او له همدې عمله وخت وغوښت. دوی دا وخت هم د دې لپاره غوښتې سو د خپل خوښي کسان راولي او نور وباسي. که چیرې مواجه استاد او مدارک موجود وو، نو دوی به پریکړه کړې وه. د نوې ولسي جرګې په پرانستلو کې د ځان غوښتنه مترزه کاندیدانو او د هغوی پلویانو چې تیر انتخابات نامشروع بولي کوله او ویل چې دا کار به د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې پریکړې تر اغېز لاندې راولي. په هیواد کې د حقوقي چارو کتونکو هم د بریالیو کاندیدانو د دریز ناسم بولي او وایي چې د ځانګړې محکمې له پریکړې مخکې دا کار امکان نه لري. د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کتونکو ډاکټر فاروق بشر وایي چې یو شمېر کاندیدان د درغلیو له لارې شورا ته ورغلي، نو د ده په وینا په کار ده چې لومړی باید ځانګړې محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او بیا شورا پرانیستلی شي.
تاکیر پارلمان نفت تاکیه او دوی زی خپل سر باندې دا اصلا و یا مغایرت دا اساسی قانون سره زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې په دې باندې محکمه حکم نه صادر کړي او رئیس جمهور موافقه نه کړي د دوی تاک شورا ته خلاف قانون اساسی دی.
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د وګړو د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول، خو د لومړنیو او وروستیو پایلو له اعلان وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه غوغا پورته شوه. معترضه کاندیدان او د افغانستان لوی څارنوالۍ خوشوي انتخابات نامشروع بولي، ځکه د دوی په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو کچه ډېره لوړه ده. د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کېږي چې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي باید محاکمې ته راښکلی شي، خو دغه چارواکي بیا پر دوی لګول شوي تورونه ناسم بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو له ازادي راډیو څخه ما خمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداروي چې دوی هڅه کوي ترسو په کابل او لیتون کې خبريالان خوندي او خپل فعالیتونه ته په پراخه سطح دوام ورکړي. دا څرګندونه وروسته تر هغه کې چې پر افغان خبريال او لیکوال عبدالرزاق مامون د سه شنبه په مخام د نامعلومو کسان لخوا تیزاب وپاشل شول. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې خبريالانو ته د خوندي چاپیریال د نشوالي په صورت کې هغوی نشي کولای چې خپل فعالیتونه ته په سمه توګه دوام ورکړي. خو یو شمېر خبريالان افغان حکومت او امنیتي ارګانونه د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګښت او هغوی ته د سم کاری فضا د نه برابرولو له امله ملامت ګڼي. په دې اړه په مخکړې د ریپورت ته
په دې وروستیو کې پر افغان ژورنالیستانو د مرګونو حملو لکېدو نه وروسته امنیتي ارګانونه وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب او هغوی ته د ډاډمنې کاری فضا د رامنځته کولو لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې ویل چې پر افغان خبريال رزاق مامون د تیزا پاشلو د پیښې جدي سیړنې پیل شوې، خو په دې اړه د جزئیاتو لوړاندې کولو څخه ډډه وکړه. خاغلی مشل پر رزاق مامون شوې حملې ته په اشاره دا ومنله چې د افغان خبريالانو لپاره امنیتي ستونزې ډېرې شوې، خو ډاډ یې ورکړ چې د دوی د امنیت د ټینګښت لپاره به امنیتي ارګانونه خپلې هلې ځلې چټکې کړي.
تمام ارګان های امنیتی افغانستان به تاسی از هدایت قانون
دی وی د افغانستان ټول امنیتی ارګانونه د اساسي قانون له حکم سره سم د بیان پر ازادي باور لري او په ټولو امکاناتو سره له خبريالانو او د مطبوعاتو له کارکونکو څخه ملاتړ کوو. کوم ژورنالستان چې ګواښل کیږي او یا هم کوم امنیتی ستونزه ورته پیدا کیږي موږ سره د اړیکه ونیسي تر څو د امنیت لپاره لازم امکانات برابر کړو. پر افغان خبريال او لیکوال رزاق مامون د سه شنبه په ماخام په کابل کې په داسې حال کې چې خپل کور ته روان وو د یو نامعلوم کس له خوا تیزاب وشیندل شول چې له عمله د سخت ټپي او د پنځشنبه په ورځ د درملنې لپاره هند ته واستول شو. پر رزاق مامون دغه شوې حمله د ملي امنیت ادارې له خوا سیاسي جنايي او تروريستي بلل شوې، خو نوموړي پر د شوې حملې پړه پر ایران اچولې ده. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي هم افغان خبريالانو ته په کاري برخه کې ستونزې ډېرې بولي. د دې وزارت مرستيال دین محمد مبارز راشدي په دې غونډه کې له امنیتي ادارو څخه د افغان خبريالانو د خوندي کولو غوښتنه وکړه.
ما خواستار امن شدن محیط کار و
د ویل مونږ په افغانستان کې د خبريالانو د کاری چاپیریال او د هغوی د ځان د خوندي کولو غوښتونکي یو. د بیان ازادي هغه وخت ښه تمثیلیږي چې خبريالان په ډاډه توګه راپور ورکړي او څېړنې وکړي. مونږ هیله لرو چې د خبريالانو امنیت ټینګ شي او له امنیتي ارګانونو څخه مو هر وخت دا غوښتنه کړي.
امنیت افغانستان بوده
بلور ته افغان خبريالان وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوانو مخالفانو او حکومتي چارواکو لخوا د دوی لپاره کاری فضا خراب شوی او په تیرو کلونو کې خبريالانو ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوی. د پژواک خبری اژانس مسؤل دانش کډوخیل هم ورته انتقاد کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې هم د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو سم سیړنه چا نه ده کړی.
د مونږ افغان امنیتی ځواکونه یا د مونږ محکمې وایي دوی تر اوسه څه کړي، د دغه پیښې عاملین له چا سره شریک کړي دي؟ یا هغه ژورنالیستان چې په دغه برخه کې له خلکو سره خپل حقایق شریکوي یا کله چې په هغوی باندې پیښې کېږي عملي کېږي د هغوی پلټنې او تحقیقات ډېر جدي وکړي، لاسته راوړنې دې له خلکو سره شریکې کړي.
په تیرو نهو کلونو کې په افغانستان کې 9 تنه افغان خبریالان وژل شوي، خو ژورنالیستان وایي چې د دوی د وژلو پیښې هیرې شوي او د یو خبریال د وژل کېدو او تښتونې دوسیه هم چا نه ده څېړلې. که څه هم امنیتي ارګانونه وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو افغان خبریالان په خوندي چاپیریال کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د رزاق مأمون په شان پر افغان ژورنالیستانو حملې په دې هېواد کې د بیان او مطبوعاتو د آزادۍ په وړاندې ستر خنډونه جوړ کړي.
په ریپورت کې مو وریدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په کابل او لیتون کې خبریالان په آرام او خوندي فضا کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. دغه راز یو شمېر خبریالان افغان حکومت او امنیتي ارګانونو د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګښت او هغوی ته د سمې کاري فضا د نه برابرولو له امله ملامت بولي. بل لور ته په خوست ولایت کې ګڼ شمېر ژورنالیستانو او لیکوالانو پر آزاد خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزاب پاشلو عمل په کلکه وغنده. دوی په خپله اعتراضي غونډه کې له امنیتي ارګانو غوښتل چې د دې برید مسؤلان د قانون منګولو ته وسپاري. امیر بهیر او په دې اړه نور حال.
د غونډو ټولو برخوالو په یوه خوله پر افغان لیکوال او آزاد ژورنالیست رزاق مامون باندې د تیزاب شیندلو حمله په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې د انساني کرامت او د بیان د ازادۍ خلاف عمل او لوی جنایت وباله. دوی د دولت له کشفي ارګانونو څخه په ټینګه سره وغوښتل تر څو په هره ممکنه وسیله چې کیږي د دې ناوړه پیښې عاملین پیدا او په علني توګه یې د محاکمې میز ته راوکاږي. په دې لړ کې څو تنو ژورنالیستانو پر دې ناوړه پیښې د ژورې خواشینۍ ترڅنګ خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
غفور مهدیم د خوست رادیو مشر رزاق مامون چې دا واقعا ښه لیکوال او ژورنالیست دی او همېشه رسنیو سره چې ټولنې ته ښه ښه پیغامونه رسوي په دې برخه کې مصروف و. نو په ده باندې دغه د تیزابو پاشلو عمل په کلکه غندو. دا اصلا د انسانیت او د بشر د حقوقو څخه تیری دی.
د رزاق مامون پر مخ باندې د تیزابو شیندلو پیښه ډیره خواشینی کوونکي ده. دغه ټول ژورنالیستان بلکې په نوم افغان په نوم د بشریت دعوه چې څوک کوي خطه دغه پیښه باید
ډیر خپای غمجن یو وکیان دا موږ ته هیڅ کله د منلو وړ نه و. دا نه یوازې رزاق مامون باندې بلکې د ټولو لکه په ټولو ژورنالیستانو دا سیوا حمله وه. دا عمل چې هر شا کړی وي په کلکه یې غندو.
د معلوماتو له مخې د لیکوال او ژورنالیست رزاق مامون پر مخ باندې وړ ماشه په داسې حال کې چې د کور پر لور روان وو د یوه ناپېژندل شوي کس لخوا تیزاب وشیندل شول چې له امله یې نوموړی سخت ټپي شوی چې دا مهال د کابل د 420 روغتون په عاجله څانګه کې تر درملنې لاندې دی. د غونډې یو بل برخوال او د خوست تلویزیون فیض الله غمخور چې رزاق مامون له نږدې پیژني وویل نوموړی پر وطن مین او ملي ګډو ته ژمن ژورنالیست دی او تل یې هڅه کړې په خپلو لیکنو او ویناوو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د هغو مغرضو استخباراتي کړیو له لاسوهنو څخه پرده پورته کړي کومې چې د افغانستان د پرمختګ د افغانانو ترمنځ د سولې او ملي یووالي پر ضد په پټه او ښکاره فعالیتونه کوي. د پر افغان دولت غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب لور ته دې جدي پاملرنه وکړي.
بلکه د دې هیواد یو رښتینی بچای دی. د خپل هیواد د ګټو او د دښمنانو او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو هغه لاس وهنې چې زمونږ په هیواد کې کوي څرګندې کړې دي. زه د دغه پیښې غندنه کوم.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعیس پرېکړه لیک هم تصویب شو. د پرېکړه لیک په برخه کې د دولت له مسؤولو امنیتي ارګانونو څخه په ټینګه غوښتنه شوې چې نه یوازې پر ژورنالیست رزاق مامون باندې د ناوړه پیښې عاملین پیدا او په سخته سزا ورسوي، بلکې په مرکز او ولایتونو کې هم د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د امنیت لور ته جدي پاملرنه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوس یو جنرال وایي ملي اردو په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو مخکې باید له اوږدو پړاوونو تیر شي. رویټرز خبری آژانس په هلمند کې د ناټو له ځواکونو سره د ملي اردو د اړیکو د مسؤل بریج جنرال شیرین شاه له قول لیکي چې وایي د وسلو کمښت او په لوجستیکي او روغتیایي برخو کې نیمګړتیاوې او همداراز د یو وړ پولیس واک نشتوالي په هیواد کې د یو مستقل امنیتي ځواک په مخه کې لوی خنډونه پیدا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبری آژانس په حواله له احمد تکل څخه اورو.
په هلمند کې له ناټو سره د ملي اردو د اړیکو مسؤل بریج جنرال شیرین شاوی مخکې له دې چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي، ملي اردو باید د روزنې له اوږدو پړاوونو واوړي او ښه تجهیز شي. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې جنرال شیرین شاه چې د ویډیو کانفرنس له لارې په لندن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، دا خبره بیا تکرار کړه چې د افغانستان ملي اردو ځوانه او بې تجربه ده اژانس لیکي د دې افغان جنرال خبرې چې په هلمند کې له برتنوي ځواکونو سره په ګډه کار کوي د ملي اردو د وړتیا په برخه کې د برتنوي مقاماتو له مخکینیو څیړنو سره په تناقض کې دي. جنرال شیرین شاه له افغانستانه د نړیوالو قواوو د وتلو د ټاکل شوې نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان ملي اردو بالکل نوې او ځوانه ده او د دې ترڅنګ ډېرې روزنې، تعلیم، وسلو، وسایلو او تجهیزاتو او لوجستیک ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه په پام کې ده چې ملي اردو په ځینو سیمو کې خپلې یو شمېر امنیتي پوستې ملي پولیسو ته وسپاري او د ده په وینا دا یوه بله ستونزه ده. د وویل د افغان ملي پولیسو وړتیا باید زیاته شي. د افغان دولت د وړاندیز او د ناټو د غړو هیوادونو له موافقې سره سم په پام کې ده چې سږکال دوبی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر پیل او تر 2014 کاله په ټول هیواد کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جنرال شیرین شاه ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه له ټاکل شوي مهلت سره سم د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي. خود په خاص ډول په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د کموالي پلان ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې ولایت کې افغان ځواکونه خو لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري. د پوځي تجهیزاتو، د انجینرۍ، ښوونې او روزنې او صحي په برخو کې د افغان ځواکونو پر اړتیاو ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې برخو کې دوی کافي امکانات نه لري. په دې ویډیو کانفرنس کې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو قومندان ډګرمن جیمز چیسویل هم خبرې وکړې او وی ویل دوی اوس مهال په هلمند کې پر طالبانو برلاسي دي. د په خاص ډول یادونه وکړه چې دا برلاسي د ژمي له موسم سره چې عموما جګړې پکې کمیږي اړه نه لري. د ډګرمن چیسویل په وینا په سیمه کې عمومي تصور دا دی چې طالبان تر سخت فشار لاندې دي او په داسې یو حالت کې پر نورو لارو چارو غور کوي. د برتنوي مقام ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان مات شوي نه دي بلکې تر سخت فشار لاندې راغلي. خو ده دا خبرداری هم ورکړ چې را روان کال به د درنو جګړو کال وي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا هم د دې خبري مچلې ورسته ریپورت. په هلمند ولایت کې لسګونه پولیس سرتیری له ورځني دورې څخه فارغ شول. د دې ولایت چارواکي وایي دا سرتیری به په مرکز لخکرګه او د هلمند په نورو مهمو سیمو کې په دندو وګمارل شي. لسیمه په د ازادي راډیو خبريال ریپورت لري.
په هلمند کې د پولیسو د وښونیز مرکز څخه 200 تنه پولیس تر 2 میاشتې لمرنې یوز د کورس فارغ شو. د پولیسو ته اته اونۍ محاربوي او نور زده کړې ورکول شوې دي چې تر پراغت ورسته به په مرکز لشکرګه او ګڼ نورو ولسوالیو کې په دنده وګمارل سي. د هلمند پولیسو د دغه ښوونیز مرکز مشر سمونوال محمد رفیق شریار وایي دا د پولیسو د فراغت ولسمه دوره ده. د وویل پولیسو ته د بشري حقوقو ترڅنګ د سواد زده کړه او ځینې نورې محاربوي زده کړې هم ورکړې دي.
دغه زموږ د دغه تعلیمي مرکز د لشکرګاه د تعلیمي مرکز ولسمه دوره وه چې په دې کې 252 نفره سربازان فارغ شول او 50 تنه ساتمنان فارغ شول چې اوس زموږ د فارغ شوي سربازانو ساتمنانو شمېر 2000 تنه ورسېدی چې دغه هلمند د تربیوي مرکز څخه فارغ شوي دي.
په هلمند کې د پولیسو د ښوونې او روزنې بهیر تر بل هر وخت چټک شوی دی. په دې ولایت کې د پولیسو د روزنې دوه ښوونیز مرکزونه وجود لري چې یو د بهرنیو ځواکونو د شوراب په نظامی هډه او بل د لشکرګاه ښار تر څنګ د کمپنۍ په سیمه کې په هرو دوو میاشتو کې سلګونه پولیس فارغ کوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار فارغ شو پولیسو ته وویل د خلکو د حقوقو د ساتلو دنده مو تر غاړې شوې ده او کوشش وکړي چې د خلکو د ازار په ځای د هغوی امنیت وساتي.
موږ او تاسو پولیس د قانون د حاکمیت د قانون د ټینګښت دنده په غاړه لرو چې په ټولو ساحو کې قانون پلی کو او تطبیق کړو. خو د دې قانون د تطبیق لپاره هغه شان چې ضرور دی هغه د تاسو وکړل چې د هغه لپاره ستاسو تعلیم او تربیه ده، ستاسو پوهه ده چې تاسو د قوانینو په حق له او خپل د وظایفو په حق له په دې هفته کې دلته معلومات ترلاسه کړل.
د پولیسو دغه 200 کسیز غل په داسې حال کې د مسلکي زده کړو څخه فارغ کیږي چې د ورځنی بولی ته افغان ځواکونو د روزنیز بهیر د چټکتیا لامل د هغوی په اخلاق او رویه کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د پولیسو چارواکي وای په هلمند کې څه باندې 2000 تنه پولیس د دغه شونیز مرکز څخه د پیل نه تر اوسه پرې غسوي دي. یو نی وړاندې د هلمند د پولیسو د جلب او جذب د مرکز له لوري 260 تنه ځوانان د پولیسو سره د دندې په خاطر د پولیسي زده کړو شونیز مرکزونو ته ور وپېژندل شو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. شپږنیمې بجې شوې دي. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.